سهار شپک بجه شوه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. له دې شېبې ازادۍ رادیو په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په امریکا کې د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې د رایې ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغو اوو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو لپاره مهمې بلل کیږي، د نوي ولسمشر یا ولسمشرۍ د غوره کولو لپاره رایې ورکوي. د رایې ورکولو مرکزونه پرون د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجې پرانیستل شول او یوازې په محدودو مرکزونو کې په رایو ورکولو کې د موقتی ځنډ راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه کاندیدان، د ډیموکرات ګوند کاندیدا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ، په دې مبارزه کې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي او دا اټکل چې ګټونکی به څوک وي ګران دی. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به په اوکراین کې د روسیې د جګړې، د منځني ختیځ د کړکیچ او د اقلیمي بدلون په څیر د نړیوالو مسایلو لپاره مهم رول ولوبوي. ل اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت، د اوبو او انرژي وزارت، د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 103 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی، او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکوونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکوونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. اوچا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د 3 پروژو چارې په موقتی ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو حکومت د اوچا د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالو ټولنې غوښتي و چې د بشري مرستو چاره دې نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر 4 کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس 2 کسان چې په لوته تورن وو، هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همداراز د 1 او 8 بند سزاوي هم ورکړل شوې دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاوي عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل وروستي راپور کې چې 13 خپور شو وویل، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه پر 95 نارینهو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي ودروي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د 3 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت د غرمې په 2:30 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې په دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالۍ د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنګلادیش ټیمونه داسې مهال یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په وروستیو کې د افغانستان الف یا ابدالیانو لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي وګټله. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نخبريږي. د دې اوساته خبرونې خبري برخه تر ډېره د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو مسلې ته ځانګړې ده او په دې ترڅ کې به په امریکا کې هم له شنونکو سره خبرې وکړو. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو لوی مشر د کابینې وزیران کندهار ته غوښتي څو د شرعي قوانینو د جدي تطبیق سپارښتنه ورته وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغاني سرې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزلې ثبت شوي دي.
کوم مرستې چې وشوې د نړیوالو بنسټونو له لورې هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګن ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شېبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. وبخې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې چې تاریخي بلل کیږي، امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغه او ایالاتونو کې چې رای د انتخاباتو لپاره مهمه بدلیږي او د وخت په تیریدو سره کله دی خو او کله هغه خواته بدلیږي، د نوی ولسمشر یا ولسمشرې د غوره کولو لپاره رای ورکوي. د دې انتخاباتو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه زما همکار نوریا سنوري په استودیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. نوری صاحب، خراغلاست پروګرام ته راته ووایي او اوریدونکو یې هم غواړي پوه شي چې د انتخاباتو بهیر همداسې به چې موږ او تاسو خبرې کوو څنګه روان دی.
بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په امریکا کې البته په ختیځو ایالتونو کې سهار او وبجې د رای ورکولو بهیر پیل شوی چې دغه بهیر اوس هم روان دی. البته په ځینو ختیځو ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونه انتړل شوی دي او د غیر رسمي شمیرې د راڅرګندېدو په حال کې دي. البته د هغو غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړې دي، د لومړنیو څو ایالتونو د الکترال کالجونو رای څرګندې شوې دي. د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د کنتاکي ایالت چې الکترال کالجونه یې اته دي او د انډیانا ایالت چې ولس الکترال کالجونه لري ګټلی او دغه راز د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیال کاملا هارس هم ویرمونت ایالت چې د الکترال کالجونو رای دری دی خپل کړی دی. البته هر کاندید چې لکتر لګه د الکترال کالجونو 200 او یا وګټي د دغو انتخاباتو ګټونکي اعلانېږي. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، په سیمه ایز وخت د امریکا په ختیځو ایالتونو کې د رای ورکولو بهیر سهار په 2 بجو پیل شوی و. په ځینو البته ایالتونو کې تکل صاحب د رای ورکولو ځینو مرکزونو ته بمی ګواښونه شوي و چې له امله ځینې مرکزونه د موقت وخت لپاره تخلیه شوي و له خلکو او ځینې هم البته په یو ایالت کې د سخت باران له امله او د سیل له امله یو مرکز ترل شوی و او یو بل هم د برېښنا د پرې کېدو له امله تخلیه شوی و، چې البته دا د امریکا لویو وچې ته په پام سره مساحت په پام سره د انتخاباتو په بهیر کې دومره لوی ستونزې نه دي. خو د انتخاباتو په دغه بهیر کې لوی ستونزې چې امریکایي چارواکو هغه ته ګوته نیولې و، د ایران او د د غراز د روسي لخوا پر انتخاب په انتخاباتو کې لاسوهنه وچویل شوی، دوی هڅه پیل کړې وي یا هڅه زیات کړې وي چې د غلطو انتخاباتي کمپاینونو او د سایبری حملو لارې انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي او خلک هم د انتخاباتي چارواکو پر ضد تاوتریخوالی ته ولمسوي.
مننه نورې صاحب، تاسو د الیکټرال کالجونو یا څورته وایي د رای ورکوونکو پلاو د ګټونکو کاندیدانو خبره یاد کړه. په خو به چې د ولسمشرۍ انتخابات کېدل تقریبا په مجموع کې باید داسې یو اټکلونه هم کېدل د وړاندویونو له مخې یا د نظر پوښتنو په اساس باندې چې څوک به کوم کاندید به دا انتخابات وګټي. اوس تر اوسه پورې په دې اړه څه نه ویل کېږي، دا ولې؟
د په دې خاطر چې د 2014 او 2020 کال انتخاباتو وخو د چې په هغو ایالتونو کې چې مخکې لکه ویسکانسن چې په 2014 کال کې ډونالد ترامپ ګټلې او په 2020 کال کې جمهوری ډیموکرات کاندید جو بایدن ته وبایل د غرض د شمالي کارولینا ایالت هم لورته برخلیک سره مخامخ وو. د هغو ووټ برخلیک ټاکونکو یا مهمو ایالتونو چې البته زیات کالجونو یا د الکترال کالجونو ډېر رائے هم نه لري، خو دغه ایالتونو وړاندوینې نشي کېدای، ځکه په دغه ایالتونو کې د جمهوری پالو یا د ډیموکرات ګوند په ګټه د انتخاباتي سابقې ته په پام سره یو ګوند هم نشي ویل کېدای چې په دې ایالت یا مشخص ایالت کې به د خلکو رایې خپلې کړي.
دا ایالتونه کوم دي؟
دا شمالي کارولاینا یا نورث کارولاینا، میشیګان، جورجیا، پنسلوانیا، ویسکانسن، اریزونا او نیوادا ایالتونه دي.
او رای ولې مهمه ګڼل کیږي د کاندیدانو لپاره؟
په دې خاطر باندې مهمه ګڼل کیږي چې نور ایالتونو کې د مخکنیو ولسمشري انتخاباتو سابقې ښودلې ده چې د رای ورکوونکو دریز واضح دی. د ډیموکرات په ګټه باندې رای ورکول شوې دي په څو پرلپسې انتخاباتو کې، مګر په دغو ایالتونو کې د یو کان د ډیموکرات یا د جمهوری پالو د پلویانو دقیق شمیر معلوم نه دی، څرګند نه دی، او دوی خپل رای بدلوي. د دې په پام سره وړاندوینې ډېره ګرانه ده چې د دغه ایالتونو د رایو نتیجه معلومه شي. البته دا هم باید یادونه بسو چې د ان الکترال کالجونو رای برخلیک ټاکونکو دي چې ټول 1538 الکترال کالجونو پر اساس باندې دغه 200 هغه ابتدایی یا لکتر لگه حدی تاکل شوی چی یو تاکون که که دغه رای وگتی برلی اعلانی
که. منانا نوری سیب تر اصره هوسا و سوارزو ده امریکا غاک آشنا رادیو خبریال. سید زیا رحمان ده امریکا غاک آشنا رادیو خبریال داشه با رسره ده. رحمان سیب، تاسو اول خو ده ازاده رادیو اوریدون کو تا دو ویست، اول خو لتاسو منانا چه زمون بلنه مو منله او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکوي. بیا راته وایست چې دا اوس تاسو په کوم ځای کې یاست. موږ مخکې له اوریدونکو سره وعده کړې و چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د مطبوعاتي د انتخاباتي کمپاین له جریان نه مو اوریدونکو ته راپور ورکړ او ژمنه مو کړې و چې د مرستیال ولسمشر کمالا هاریس د انتخاباتي کمپاین له غونډو نه به هم راپور ورکوو. تاسو کوم ځای کې د کمالا هاریس په کمپاین کې یاست؟
مننه له تاسو نه، مننه له تاسو د ملمنه عام نن تاسو ورغونکو ته سلام ورسېږي. عزیز الرحمن يم، زه هم دغه شیبه د کمالا هاریس د مبارزاتي کمپاین د دفتر سره چې دلته په واشنگټن ډي سي کې د هاورد یونیورسيټي په هانتون په داخل کې دغه مرکز دی نن جوړ کړی دی. همدلته ناست یم د باندې د نورو خبريالانو سره، او دلته یو ځانګړی پروګرام د معمول په توګه هر انتخاباتي کمپاین هم دا رقم ته پروګرامونه لري چې دلته د ټاکنو په شپه دوی خپل پروګرامونه ترسره کوي. نو دلته هم د کمله حرس کمپاین پروګرام فایل لري. زه دلته ناست یم. نو هغه وروستی حال چې موږ د دې کمپاین لرو یا د دې دفتر نه، د دوی خبره دا ده د خلکو څخه یې غوښتلي چې تر آخر شېبې پورې باید دوی په لاینونو کې ودرېږي، په دې معنا چې د رای مرکزونو کې باید ځانونه ونیسي او تر آخره شېبه پورې باید دوی هلته وي تر څو خپله رایې وکاروي. یعنې لاینونه باید پرې نه ږدي او ډاډ یې ورکړی چې باید خاطر جمع اوسي او اطمینان یې ورکړی دی.
رحمان صاحب، تاسو چې دغلته یاست او په مجموع کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخابات سره، په مجموع کې د انتخابات څه ډول روان دي؟ د پخوانیو انتخاباتو پرتله څنګه ارزوي تاسو؟
دا انتخابات نه یوازې زه بلکې تقریبا ټول رسنۍ کې تاسو وګورئ دلته په امریکا کې دننه نو دوی په دې باور دي چې زه ټاکنې بې سارې ټاکنې د امریکا په تاریخ کې په څو دلایلو باندې. اول خو دا چې ډونالډ ټرمپ هغه کس دی چې په تیرو څلورو کالونو کې په ده باندې ډېر مهم جنایي تورونه لګېدلي دي او داسې یو کس اوس دغې مرحلې ته رسېدلی دی چې دی تورن دی. دوهم دا چې د دې ټاکنو په بهیر کې موږ تاسو شاهد وو چې د یو ګوند برحاله کاندید چې یوه مناظره هم ترسره کړې وه وروسته له اولې مناظرې له دې بهیر څخه لاس په سر شو او له دې بهیر څخه ووت چې هغه د دیموکرات ګوند نومان او موجوده برحاله جمهور رئیس جو بایدن وو. او دوهم دا چې دریم دا چې په دې بهیر کې یو داسې کاندید وړاندې شوې ده چې هغه نه یوازې دا چې ښځه ده بلکې دا خو دوهم وار ده چې یوه ښځه دې مرحلې ته رسي، بلکې دا په خپله پلار او مور دواړه یې مهاجر دي او دا خپله هم سپین پوستې ښځه نه ده بلکې تور پوستې ښځه ده. نو دا هغه درې عمده ټکي دي چې دغه ټاکنې که تاسو د نورو ټاکنو سره پرتله کړئ نو دې ټاکنو ته ټول دا ویلی شي چې دا بې سارې ټاکنې دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز رحمان و چې د کاملا هارس د مرستیال ولسمشرې او د انتخاباتو د کاندید له انتخاباتي کمپاین څخه راپور راکو. بیرته راځو استودیو ته. نوري صاحب تر اوسه پورې هم راسره دی. نوري صاحب، لنډ لطفا دو پوښتنو ته ځواب راکړه چې سږ کال د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه څومره ده، څنګه ده؟
تر اوسه مشخصه نه ده، خو د امریکا د څلور سوه د درې سوه څلور دېرش میلیون وګړو له اتلسو کلونو پورته شاوخوا دوه نیم سوه میلیونه د رایو په ورکولو برابر خلک ښودل شوي دي. البته دا باید یاد ونه باسو چې په دې انتخاباتو کې د مخکنیو انتخاباتو په پرتله د هغو کسانو شمیر چې د انتخاباتو له ورځې مخکې د پوستې له لارې یا هم په حضوري ډول خپل رایه کارولې شمیر کم دی، شاوخوا نوي میلیونه ښودل شوي دي. حال دا چې په 2000 کال کې دغه شمیره ډیره لوړه وه.
بله،
د 2000 کال په نسبت چې هلته تقریبا شپږ شپېته اعشاریه اته میلیونه مستحق رای ورکونکو پکې ګډون کړی وو، دا ځل هم داسې ویل کېږي چې ښایي د ګډونوالو شمیر زیات وي ځکه چې انتخابات دا ځل هم ډیر حساس او مهم بلل شوي دي د امریکایانو لپاره.
بله، او مخکې لکه څنګه چې د وی او ای خبریال د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ښاغلي عزیز رحمان یادونه وکړه، د میرمن هاریس د هارورد پوهنتون په انګړ کې د انتخاباتي کمپاین جوړ کړی و. دا ولی دا ځکه غوړه کړی و
د دې لپاره چې د خپل د همدی پونتون څخه فارغ شوی و په که تیروتنونه کم په 1940 کال کې د اقتصاد او سیاسي علوم له څنګې فارغ شوی او دا له تاریخي پلوه د تور پوستو یو پونتون بلل کیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوریز مهمکارو چې د امریکا د انتخاباتو اړوند معلومات راکول. د بحث ته دوام ورکو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د آزادي رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د انتخاباتو باسته د وسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره دوام ورکوو چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د انتخاباتو په اړه تر اوسه پورې چې څه روان دي یوه کتنه لندر لطفا وکوئ.
تکل صاحب جوړ په خیر. تر اوسه پورې چې ټاکنې تر اوسه څومره رای اچول شوی دي، یو خدای چې بیلابیل ایالتونه خپل ایالتي قانون لمخه ځینې ایالتونو درې څلور ورځې وړاندې ټاکنې پیل کړې دي، نه خلکو کولای شي درې څلور ورځې وړاندې لا رای ولکور پیل کړي. ځینې ایالتونو دوه ورځې وړاندې خو نن نهایی ورځ ده. تر اوسه پورې داسې حیرانوونکی سرپرایز ځکه نه دی سوی چې په متحده ایالتونو کې به د 500 ایالتونو کې یو څلوېخت ایالتونه هغه په تاریخي لحاظ باندې ویشل سوي دي چې کوم ایالت کې ریپبلیکنز رای لري او کوم ایالت کې ډیموکراتان رای لري. دوه داسې ایالتونه دي چې هغه بیا لکه نبراسکا دا ایالتونه بیا دي چې هر څومره هغه الکتورل رای چورته وي، یعنی د استازو رای ده. استازو هدف دا دی چې یو څه کبدی باندې بحث وسی، یعنی د خلکو استازي لکه موږ تاسو چې د افغانستان کې د ولسي جرګې د پارلمان غړي ورته وایو، نو هغه چې هر څومره رای ولري د هر ګوند هغه رای ځان سره وړي. خو و نور ایالتونه دي چې یو له غوس خو وسکانسن دي چې زه همدا شیبه یم پکې، دا هغه ایالتونه دي چې په ټوله کې خو د ولسمشریزو ټاکنو برخلیک ټاکونکي ایالتونه دي. خو په سیاسي لحاظ کمزوري ایالتونه ځکه دي چې دا دواړه ګوندونه دلته ریښې ډېرې قوي ریښې نه لري، یعنی خلک هغه رای ورکوونکي ډېری برخه یعنی ډېره فیصدي دي و ګوند غړي هم نه دي، هغه خپل روزمره مسایل ته په کتو یو ته رای ورکوي. نو په دغه و ایالتونو کې چې تر ټولو ډېر مهم دي ځکه دغه رای چې دي نه دغه شنی دي او نه دا سری دي. یعنی
همدا ما پوښتنه کوله آزاد صاحب چې دا ایالتونه ولې بدلیږي، یعنی رای او نتایج ولې بدلیدای شي، ولې او په همدې خاطر ولې مهم دي؟
و دغه عمده دلیل دا دی تکل صاحب، دغه نور ایالتونه چې دي یو څلوي ایالتونه هغه په تاریخي لحاظ الته د دوه ګوندونه ډیر زیات ملیونونه غړي لري چې هغه غړي د دې ګوندونه غړي توب لري. مثلا ټکساس دی، ټکساس په تاریخي لحاظ د ریپبلیکنز سټیټ یا ایالت دی، یعنی الته تر 50 سلنه ډیر خلک د ریپبلیکنز د ګوند غړي دي. او کالیفورنیا د چاغه په تاریخي لحاظ د ډیموکراتانو سټیټ ذکر دی چې تر 50 سلنه ډیر وګړي چالتو وسی، هغه په سیاسي لحاظ سم دم د ډیموکراتانو د ګوند غړي توب لري. دغه ایالتونه چې دي دلته یو هم تر 50 سلنه، یعنی 50 سلنه تم نه رسیدي چې خپل غړي ودی. ډیرای برخه چې ده دغه ایالتونو د خلک یو څه د کلیوال په پیغام سلام کوتا اسلاموي کلیوال خلک دي، یعنی د سیاسي ګوندونو غړیتوب نه لري. نو دی یو واره دیموکرات رای ورکي، بل ځله بیا ریپبلیکنز ته رای ورکي.
یعنی سیاستونو ته چې هغوی اعلانوي یا پالیسي ته چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال اعلانوي، هغه ته ګوري بیا پس لغه پریکړه کوي. هم دسه
د همغه تر تاثیر لاندې راځي ځکه دی په خپل ډیرای برخه اکثریت غړي د دغه ایالاتونو د دغه دواړو ګوندونو سیاسي غړیتوب نه لري. هغه چې غړیتوب لري حقا هغه چې هر څومره د کاندید بد هم وي دی به همغه ترای ورکی زګدا ریپابلیکن دی یا دی دیموکرات دی په دغه و ایالاتونو کې ډیری ولست دی لوې فسدی چې هغه سیاسي ګوندو غړیتوب نه لري نو هغه دغه د کمپاینی خبرو تر تاثیر لاندې راځي بیا پرې کړه کوي تصمیم نیسي چاته زړه
آزاد صاحب استاسو ایالت وسکانسن هم دی هم دی و سوینګ ایالتونه چې ورته وای په هم دی ایالتونو کې شامل دی د دې نتیجه اوس معلومه شوه
تر اوسه پورې د دغه وسر ایالاتونو کې دی و نتیجه هم نه ده معلومه خو عموما خدای تونه د تایش نور ایالاتونو معلوم سیم دی هغه رسنیز یعنی در رسنوی لخوا اعلان سوی دی چې په اسوسییټ پریس ډیر رول لري او هغه ته ډیر بریده پورې هغه سکیږي هم خو کوم راپور چې پارسی ویلی چې د فیصدی په لحاظ مثلا پنسلوانیا مې ولې د ایالاتونو څخه دی په کې کاملا هاریس مخ کې ده خو هغه درش په فیصد ده دی یعنی تر اوسه پورې هغه درش په فیصد نتایج راغلي دي همدارنګه مثلا جورجیا یو په دغه وو ایالاتونو کې چې ترامپ هلته مخ کې دی خو دغه 25% نتایج راغلي دي یعنی 0% نتایج نه راغلي د ویسکانسن ممکن له وسخه 15 دقیقې وروسته نتایج راشي خو د ښاري څومره چې ما د نږدې دوستانو سره چې په دې مسایلو کې هیل دي خبرې وکړ لږه ډېر ډاډه دي چې دلته 50 جمعیه او کاملا حارث دا 50 جمعیه په دې و ایالاتونو کې ټول دي یعنی د دې د ویسکانسن د مثال په توګه هغه د استاذ رائے چې دي یعنی لس استاذ لري دوه استاذ په سنا کې لري اته استاذ دی په ولسی جرګه کې لري ارچا چې شپږ رائے واخلې لس تر د همغه رائے دي نو دا سه اټکل کیږي په ویسکانسن کې البته چې کاملا حارث مخ کې ده خو سره یې سلفیستا نه شو ویل نو دا و ایالاتونو مشخص یعنی سلفیستا د رای لا نه دی راغلی د وسنه تر درې ساعتو پورې به ممکن دغه وسرو ایالاتونو نتایج معلوم شي خو ستاسو دې نه شو ویل کیږي چې د دې د نه څلويک او پینزوس او نه څلويک نیمه پینزوس او پینزوس او اته څلويک دغه څنګه روان دي دوه
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې په امریکا کې د روانو انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګندو البته د یادونه ورده چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې دوه کاندیدان د دیموکرات ګوند کاندیدا کامالا هاریس او د جمهوریتپال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په دې مبارزه کې تر اوسه پورې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به ګټون کوي البته په دې پړاو کې کدی شي چې تر راتلونکو ساعتونو پورې په دې اړه جزئیات نور هم واضح شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموک راګل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د امریکا د انتخاباتو اړوند مطلب هم دومره وو د افغانستان اړوند یو مطلب هم لرو په دې کې یو راپور دی چې وایي په کندهار کې د طالبانو لوی مشر د وزیران رابللی دي او حقوق د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قوانینو د څرنګوالي په اړه سپارښتنې لري د کابینه غونډه په خوا په کابل کې د ریاست الوزرا او یا هم د مرستیلانو په مشرۍ جوړې دي خو ویل کیږي چې په دې ورستیو کې د طالبانو لوی مشر د غونډه په کندهار کې جوړه کړې ده جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت تورغختي او هلته د کابینه د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره بیل بیل ناشتي کړې دي په کندهار ولایت کې لدی موضوع سینې به خبرو سرچینو د سې شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې د غونډې د رواني ونی په لومړی درې ورځو کې سوي چې پکې په بیل بیل موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې خپل منځي ناندري وختنی او ګیلی پکې شاملې وي د غوسرچینو ازادي رادیو ته هغه لیست هم راستولای چې د کابینه په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسولینو د اتلون بدلون په اړه پکې پریکړه شوې دي ازادي رادیو ته د دې لیست رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد هم په خپل اکسپرنه خبر کړ خو نه دی ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې شوې دي کندهار ولایت کې ځینو خبريالانو هم ازادي رادیو ته د یادوناستو جوړیدل تایید کړل خو دوی وویل چې یادوناستو ته رسنۍ نه وي بلل شوی او د دوی خبره په مخفي توګه تر سره شوی چې ان دوی په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی ویان محمود اعظم او د اطلاعات او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي رادیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم پر رسنیو د زیرو هو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز له امله دا ډول مهمې ناستې چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران پکې برخه اخلي د رسنیو له پوښښه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شیبه خبرونه په امریکا کې د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې امریکایان هم د هیواد په کچه او هم په هغو اوو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو لپاره مهمې بلل کیږي د نوې ولسمشرۍ یا ولسمشر د غوره کولو لپاره رایې ورکوي. د رایې ورکولو مرکزونه پرون د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پرانستل شول او یوازې په محدودو مرکزونو کې په رایه ورکولو کې د موقتی ځنډ راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه کاندیدان د ډیموکرات ګوند کاندید مرستیال ولسمشره کمالا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې مبارزه کې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي او دا اټکل چې ګټونکی به څوک وي ګران دی. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د منځني ختیځ د کړکیچ او د اقلیمي بدلون په څیر د نړیوالو مسایلو لپاره مهم رول ولوبوي. له اټکل سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتاً سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادې سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان مخه په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو دراوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 103 اویا مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکوونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکوونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. او چا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د درې اتیا پروژو چارې په مخکې ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو حکومت د اوچا د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې اعلان ریوالې ټولنې غوښتي و چې د بشری مرستو مسأله د سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې دوه کسان چې په لوته تورن و هر یو په عام محضر کې په 9 دیرشو درو ووهل شول. تورنو ته همدارس د یو کال او تو میاشتو بند سزاوي هم ورکړل شوی دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 دیرشو درو سزاوي عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل وروستي راپور کې چې 13 پنجشنبه خپور شو وویل طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پورې پر 15 نوي نارینه وو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا سزاګانې دې بندې کړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب د سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په نهمه او یولسمه ترسره کړي. د افغانستان او بنګلادیش ټیمونه داسې مهال له یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په وروستیو کې د افغانستان الف یا عبدالیانو ټیم د آسیا د ایمرجنګ لوبو ډلو اتلولي وګټله. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. په څو شیبو کې د نیمه نړۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغاني سری میاشتې او د سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزلې ثبت شوې دي. د فدراسیون په یو راپور کې افغانستان د زلزلو له کبله له زیانګالو هیوادونو څخه بللی دی. بلخوا د افغانستان په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه له دوی سره شوې مرستې دوی ته د قناعت وړ نه دي.
د افغانی سری میاستې او سره صلیب نړیوال فدراسیون IFRC وایي افغانستان د زلزلو له امله له زیانګالو هیوادونو دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې 400 زلې زلزلې ثبت شوې دي. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ د نومبر په 4مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون او د طبیعي پیښو د ګواښونو له امله 4م او د اقلیم د تطابق په نړیوال شاخص کې د زیانګالو او چمتووالي له مخې په څلیریستم او شپږویستم ځای کې راغلی دی. بلخوا په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې سخت زیانونه راوښتي او لا هم د سرپناه په جوړولو توانېدلي نه دي. د هرات ولایت اوسیدونکي او زلزله ځپلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
حادثه خالد الخراش بود وسال مردوم زندجان بیا مو تقریبا
یو پکنون کې پیښه وا چې د زندجان پروسیدون کراغلا ل یو نیم زرو تر 2000 خلک په کې شهیدان شول، کورونا راونړیدل او خلک بي ځای شول. لا هم د خلکو ټول ستونزې حل شوي نه دي، خو بیا هم پلاستیشته او کورونا جوړوي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پشپاک اشاریه درې ریختر درجه زلزله شوی و. هغه مهال د طالبانو حکومت په یاد پیښه کې د مړو شویو شمیر 2445 او د ټپیانو هغه بیا 2440 کسه اعلان کړای و. د طالبانو حکومت د غراز په پکتیکا ولایت کې چې په 2023 کال کې زلزله شوی و ویلي و چې په دې پیښه کې بیا زر کسان مړه او تر یو نیم زر ډیر ټپیان شوي و. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې زلزلې ګنج مېر خلکو ته مالی او ځنی ژوند واړول، ګنج مېر کورونه او کلی ونړول. کوم مرسته چې وشوي د نړیوالو بنسټونو له لوري یا په کورننه کوم مرسته وشوي هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
IFRC په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان له اوږدمهالي او پیچلو کړکېچونو سره مخ دی او د دغو بشري اړتیاو اصلي محرکات په پرله پسې توګه ناورینونه، د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي اغیزې، د نفوس بې ځایه کېدل، اقتصادي ننګونې، د خوړو نه خوندیتوب او د روغتیا په برخه کې د پام وړ تشې رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو زیانګالو هیوادونو په کتار کې دی چې دغو پیښو ته یې د رسیدنې لپاره کمې اسانتیاوې په واک دي. د زلزلې ترڅنګ سیلابونه، وچکالۍ، د اوبو د زیرمو کمښت او شدید بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پایلې دي چې خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د افغاني سری میاستې ټولنې او سره صلیب نړیوال فدراسیون 15 ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د 2024 کال د اپریل په لومړیو کې د سختو بارانونو له امله ناڅاپه سیلابونه چې د مې تر نیمایي پورې دوام درلود په افغانستان کې لږ تر لږه 300 کسان وژلي دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله 280,000 کسان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 تر ګواښ لاندې راوستي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وګور کې هر څه ولګتیره کې تند تیره کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندي کواهلو خو ټکو خو خزان مریدي نه جنگ کوي او کچې د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وريده سبد خزه وا هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مووریدلې چې د کلیوالو خځو په ستونزې غږیدله. کچې هم د افغانستان د کلیو او باندو خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري. خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي. خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي. افغاني کالي جوړوي، خامک کبی، د نارینه و لپاره یخنونه گنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سعید غزنیوال چې د لاسي ګنډل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ تاسو ګوري چې په کلي کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي. لغرونه لرګي راوري، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې دغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي. خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دي یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پر روغتیا لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخر حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا دما ښځه ده یا دما خور ده یا دما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم. سره.
د طالبانو په دویم ځلی راتګ سره چې لدري کلونو څخه زیاته موده کیږي، د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډیر منفی بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخ کې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي،
فلان ډیر سخته ده، ځکه چې هغه په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګۍ ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثاله خاص ټولول ته تللې، مثاله ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوانو اوس چې قید شوي دي ډیر سخته تیریږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار په ښځینه باندې راوړي، اسام خرابي، مثاله وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدار تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمه فیصده دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي تمول دل د دې حالت تمول د پښتنه مترنو کړ چې ولې بس د پنځلس ورځې کې چې ځان دغسې مرضی یم، اوسوک مې د پښتنې نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شو شخصا چې ما خپله غوندې خپله میاسه سره یم. میخامن مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټول ښځې همدغسې دي. نو ما ټول ښځې خو همدسې نه دي، ضرورت خو لري. د فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي. هلته یې هم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي؟
خو هلته هم چې څه همدا خپل نارینه ګان دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځې او لورګانې او بچي ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي، بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثال ټول ښځې همدغسې دي. غږ بدن وباسي، مثال نه خوراک، نه پوښاک، نن ماشوم کېږي سبا تنور ته ناستې، بل سبا مثال اوبو ته جامې جارو ته ناستې، د کومک څوک نشته، د هغه نشته. د باندې به دسې د کور نه باندې نه شي وتلی، نه باندې به دسې خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه چې والله وتښتېده، فلانکی وتښتېده د کوره، او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي پسله او خلک هغه نشروي، مثال جلی والا کې خوښوي، په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کېږي چې د اسلامي حق ده، خوښه ده. نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي. مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي. که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړ. بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک یې قصې کې نه دي. که وهل وخوري، ټکل وخوري، ښځه مړ دي، نو جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، نو ټول خلکو وویده، خو هغه باندې ووته، د دغه خلکو واورېده، د والله جومات ته راووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه. هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلې، نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته راووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول. پوښتنه به نه وي، خبرې به ډېرې.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال، کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو. چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې، د داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري. او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي، چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. بل هم د ماشومان کم مزنی او د تغذیه کمښت هم کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کیږي. او همدارنګه کچېرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې آخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه بغیر سببله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیا ستونزې زیاتوي، چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو، چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمان پکار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږ تشناب تم زو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس معلو کیا مریض شو، د دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند دخی هر څه سهولت ځان ته برابرولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زه د فون نه شي، غاخونه چې ونه منځل شي، تبان مخلب وي کې یو څو سستا څنګه کې ناز هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. ار اور د شفاخانه، شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، الته ورته مقصد دواګانه ورکې، ماشومان نه راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات خو د کور چار طرف وی پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواه پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، اما ته چې تشناب ته ځي، اما ته بیا د ډوډۍ پخی وي او اشپزیم کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی پرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعض لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته او تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټي یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته، خپل کور ته، خپل ژوند ته پوهېږي. ښځو ډېر سلیقه لري، که څه بېسواد هم اوسي کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي، یعنی صحت بخشي. د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي، داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري چې اوبه ډېرې منظم سي، یو څه پکار لري چې اوبه د پکې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سلتر باندې اوبه اخلي، بیا هغه مغبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش یو څه نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده. څه دې چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې نه ده چې ته یو کالي او کاش که تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. څه ده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد دخي هر څه کولی شي، چې اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخې کې ډېر مشکلات لري که هر څو زه یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجربه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ نه اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی، صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون هم دا تصمیم نیولی چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې کې زراته خپل چيني ز پويګم چې زبېت کوم کار وکم کوم لار بیتونی سم ز خاموش نشم کولای ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو با وسنی نظام تویل چويتي پریګ دي کغه کلی والی خځې دي ک په خورو کې وسیږي خپل حق حقوق ته ورسیږي.
خدا غوښتنه ده چې هدا قلن ورته د کار زمينه برابر کی ځکه کدی یو کلیوال مثلا خزه میړه کار وکي او شي کول چې خپل کور ته نفقه راوړي هیڅ کله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بخيږي. مثلا یو خزه یو وظیفه وکي خپل خاوند سره وګور کی زما په هیڅ کله د مشکلات سره نه مخيږي کوشش وکړ ته د کار زمينه برابر کی. امغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په یو ته یو حجاب انتخاب کی که هر حجاب کې زما پنځه ماده وی چې شل دانی صدر په سر واچ ولار چکه نه درس وای زما قبول ده په ډیر حجاب لار شو وظیفه او که زما قبول ده. همدسه د ټول همدسه د ټول دا څه ده چې اور سره منی هر رقم حجاب هر رقم سی اور سره منی خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کیږي کوم ډیر شاته لاړو به هر ډیر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو اور ته یو څه برابر کی هغه پروګرامونه مثلا نامه پوهاوی وی کومکونه یی چور سره مثلا وظیفه نشی کولای یو څه کومک ځکه مونږ پوی ډیر پیسې کومکی هم دا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوی خو تر اوسه خلکو ته نه دی رسیدلی. ته شوی دی د ژوند هغه تقلار یعنی هغه د ژوند هغه څه مشکلات چې یو څه حل کیدو.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.